یوی بلی خبرونی تا بیا هم ز احمد تکل ستا سو هرکلی کوم پا مکری ده دی سات خبرونو تا. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالویدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیگه لری شوی خو مازیگر محل بیا غر رو خویده لوی او کچنی تیگه راول ویده او په نتیجه که لاره بنده شوه. ده خاغلی حقشناس پا وینا اوس محل لفرعی لاری لدوارو خواهو تگرا تگرا وانده. ده طالبانو دی چارواکی لموتر چلوون کو وغوختل چه لفرعی لاری ده تیری دو پر محل لپوره احتیاط خکار وخلی او ترافیکی قوانین رعایت کری. ده کابل جلال آباد لوی لاره ده خلکو ده تگرا تک مهمه لاره ده چه پلازمینه کابل ده هواد لختیز ولایتونو او د تورخم لاري له پاکستان سره نخلوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کی په غور ولایت کې د یوې ځوان انجلۍ پر ځانوژنې خوشحالي څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې انجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان انجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبرو سرچینو په حواله همدراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غویي په 14مه نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کېږي. روسیې له دې مخکې هم د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په 10مه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسي ښار کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ. قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کې پر اترو غو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بو پتن وي درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مرستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مرمنې پیژنو او د هغوی رښتون په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځې لستونه کې مرتا سو اتلې افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلرې زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوشش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال کړل دي سکونکو، وس هم رازوز مرستاسو د لوست پر لور باندې مرستاسو د نن ورځې یوشتم لوست موضوع اسما رسمیت ترزی ده. ولو چې اسما رسمیت ترزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل شي. خوشحال سکونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت ترزی، اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشان فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي. ترنو او خوشحال زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې وه او هم چنان د ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټول غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودل. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خو ژوند کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوستل چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ، ترنو او خوشحال زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې واده له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ و. اسما له محمود ترزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود ترزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و واده وکړ. محمود ترزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود ترزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او هم چنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټي هسي د شوزو د حکومت او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمی طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډي هسي او مشترک کار چې وو د شوزو د حکومت او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړ. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږ زده کوونکو مېرمن اسما رسمي طرزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو. او دا د مېرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی مېرمن اسما رسمي طرزی د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږ زده کوونکو کله چې مېرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې مېرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی مېرمن اسما په دې مجله کې د کوم موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو او خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما طرزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې ډېر سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی مېرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی مېرمن اسما یو له هغو افغان مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی مېرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینه وو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینه وو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مستر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنین وستا سکم سوال وستله میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستونو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو. هیله د چروغ او جوړ بیا ساو خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نورې زلوسته د نورې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او هڅه وکي د غلوسه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنی لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي بی طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لښ فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا بیا د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا بی طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي، دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دی، یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور نه کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي، مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني، دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي، دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انزور دي چې یو کس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. رازو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندېښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي. چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي، کچېرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی، د هغه بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هم هغه سي مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ سره سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای سو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني. ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مورته ګور یا کم ارزښت مورته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ. یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ، ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي. یا هم کوشش مکوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغه سره پرتله کړئ. یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني، او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړئ. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، خوراک وکي، ش تغذیه وکي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي. خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي، او ساسي افکار او احساسات په ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی، د خلکو سره ناسته ولاړ وکي. ځکه دی د کموالي احساس کوي، دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی. یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شاونو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو. او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو. ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نور کسانو سره شاړې کې جوړه کې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره پټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دې په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي نو ځکه د بدن انزور د چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لته ډول دي دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اخیزه ترازو د بدن انزور به کولای سي چې پر یو کس باندې پروانی او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي کچیرز موږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له کچیرز موږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفی وي نو دا د ځان باور کموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه وتر څنګه ځینې نور ستونزې هم را مست کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیا وسره امینه وکي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ مثلا کچېره هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي ستاسو فزیکی ورته وي هر څه چې وي ورسره د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ ورسره دغه ځانګړتیاوي تاسو په کاغذ باندې ولیکئ او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د لپاره دلچسپ اوسي په زړه پورې اوسي تاسو خپل دغه ځانګړتیاوي کچېره امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ دغه ځنګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګا تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځنګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترپی د کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکي چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځنګړتیاوی وپیژنئ او د هغه پک لستاسو احساسات شسی نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اتلن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زموږ ملما دی مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نور ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت غوړی نیال کینی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولې نیالګي باید په مسولیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او که کوای سی په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده سی خلک کولای سی او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سی خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سی موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکو حتمی نه ده چې موږ لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څه پریده خپل تجزیه کیږي لدغه نڅنګه کولای شو چې ګټه تر واخلو په پری نه د چاپیریال ککړ کی دا وزو مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیوانات او دغه شاندی
تنه د حیوانات پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد اباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم موضوع ته خبره پیو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا د سموګه دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پروتیکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لکه خاور ور واچو د بویم نه کوي او د الټ خپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وکړ څو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته ځایو نشته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سزای کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا څنګه دا احساس د درک د مسولیت هو کې ستګه کار کې سهم واخلي لدينا سي دا
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسالته د حیوانات ذبح کول لکه کوشترګای او تویل د حیوانات نو دغه سړی د یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې و اوبه خاور ټول بل اخر د وسره مو کار وکړ د دغه د حیوانات او هغه اضافي توکي سي دي هغه کپار شکل باندې و د ته مرتوی نه سي ته یو ځای جوړ کړ او دا واچاله دا د 3 میاشتې څلور میاشتې وروسته د بخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همداسې کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږدي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي له دې نه، دا بیا ویلې کوي، له دې نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، دا د کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي وو د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت شي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بیرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول. خلق ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلکو نه عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی په ټولو دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې لپاره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه داسې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپارا یو چوب پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوه یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل بل تا گوری مثلا یو کچه دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع سوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه نصیبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک وو په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست و هغه یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میږي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څه ورسې عمده عامل چې وی ګوري ویلې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دې ځای بندې کړې. او دغه پلاستیکي کڅوړې دې چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې پات ترې کړې برت ترې کړې دا بل اخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې دا بل اخره شمال وړې دا ویلې بند کړې. او هغه ستونزې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان دی دغه خاطو خارو اوسیدونکو بیا غستونځ سره مخ لسیلاري بنديږي. نو خبره مې دا کوله چې کچیر د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وسي. په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلکو دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي. او دا راروان دا ستونزه راروانه ده، نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي. او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بلاخره دا اوبو تصفیه کی. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي. دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکی هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکی سیالته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیری کیږي خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دله ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له ده نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
د ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلې په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې حتی د دې څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي په کې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي د یعنی یو طریقه دغه د سی باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځانته وګرځي یو مسولیت خپل وبولي چې په دې کې بل دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور به یو کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو یو خپل کې چیرې توان دي دی ونه لري چې تا یو څوک استخدام کې ذکر کړو چې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر دوه متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو حداقل د درې ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا سی به بل د ورځې باران په راځي بیا د عمر وبو حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدای بهترین طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوال دي په امر نه کی
متخصص سب کور ودان خیر یو سه
من فرهاد دریا هستم از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیوی با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.